قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلې خبرونه کې زه ستاسو کوربا ګلی اعظم سلامونه میومنه. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به واوري د قبایلی صحافي د وژنې پر ضد لاریون، د امریکای سېنیټر جان کیری د پاکستان سفر، د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروستو صورتحال او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومبې د دې سات مهم او تازه خبرونه د منور شانه اورو.
خبریالانو په پیښور کې د مظاهره پر مهال د خبریالانو د وجنې غندنه کړې. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس په درې ورځني سفر دی. امریکایي سېنیټر جان کیری ویلي د اوسامه وجنې په افغانستان کې د جوړجاړي لاره هواره کړې. او یورپی ټولنه وایي په بنغازی کې د لیبیا د یاغیانو سره د مرستې لپاره د دفتر خلاصولو اراده لري. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی سره د تعلق لرونکي خبريال نصر الله اپریدي جنازه نن په حیات آباد په خبر کې ادا کړ، چې پکې د نورو خلکو ترڅنګ یو شمېر خبريالانو هم ګډون وکړ. د جنازې وروسته خبريالانو یو مظاهره وکړه او د نصر الله اپریدي ترڅنګ د خبريالانو د وجنې غندنه وکړه.
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
انتظامیه
مرده باد،
پشاور انتظامیه
مرده باد،
صحافیو کو
تحفظ دو،
صحافیو کو
نصر الله اپریده بیگا په یو بمی چاودنه کې وجل شوی وو او د ورسپانې مشرق او دی نیوز لپاره د خبريال په توګه یې کار کاوه او د سیمې په باوري خبريالانو کې شامل وو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس په درې ورځني سفر دی. د زیارت په ورځ به د روس صدر دیمتری مدویدف په خپل دفتر یعنی کرملین کې د ښاغلي زرداری ملمستیا کوي. تمه ده چې په دغه موقع به د دواړو هیوادونو چارواکي د کرکلي هوا بازۍ او توانایي په برخو کې یو بل سره د تعاون یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. دواړه هیوادونه کله هم د ملګرتیا تر حده نه دي تللي چې لویه وجه یې د پاکستان روایتي حریف هند ګڼل کیږي. د دې نه علاوه د 1980 په لسیزه کې د پاکستانی خفیه ادارو لخوا په افغانستان کې د روس پر ضد مجاهدینو مرستو هم د دواړو هیوادونو اړیکې د کړکېچ سره مخ کړې وې. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف وایي د اسامه بن لادن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سره کلکه اړیکې وې او اسامه به دوی ته پیسې ورکولې. نو موړي دا سرګندونه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل اي ار واي ته په مرکه کې کړې. نو موړي ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونه د امریکایي ډرون الوتکو د ورزولو توان لري. پرویز مشرف دا هم ویلي چې هندوستان هغه سیملې په پاکستان نشي کولای لکه امریکا چې د مای په دویمه ایبټ آباد کې وکړه او اسامه بن لادن یې وژلو. د یادونه وړ ده چې ځینې ریپورټونه وایي پرویز مشرف لس کال وړاندې د امریکا د پخواني صدر جارج دبليو بوش سره په پټه دا تړون لاسلیک کړی و چې هغه کله هم د اسامه معلومات وکړل نو پر ضد یې بے تپوسه او بې اجازه برید کولای شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي سېنات د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سېنیټر جان کیری وای د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن په نخښه کولو په افغانستان کې د جنگ د ګټې موقع زیاتې کړي او همدارنګه د اورپکو سره د یو سیاسي مفاهمت موقع هم برابرې کړي دي. جان کیری د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړې او د سېنیټر لوګر سره یې په ګډه د افغانستان نه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خپلې فکرمندۍ ښکاره کړه. د صدر اوباما د پلان لمخه د روان کال د ګرمۍ موسم کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار استنیدن پیل شي. افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې یادې د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه اومني او یادې هم د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان برخلیک ته غاړه کېږدي. هم په دې اړه په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس ته د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی وویل مذاکرات طالبان ته د موقعه په لاس ورکوي چې سوله ییز ژوند دې غوره کړي. په دغه کانفرنس کې د پارلیمان غړي، د کابینې وزیران، بهرني سفیران، والیان او د ملګرو ملتونو استازي برخه اخلي. یورپی ټولنې ویلي د یاغیانو په ولقه کې د لیبیا ختیځ خار بنغازی کې د یو دفتر خلاصولو اراده لري چې دا راز یاغیانو ته په اسانه مرستې ورسول شي. د یورپی ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر کیترین آشتن دا خبره نن یورپی پارلیمان ته د وینا پر مهال وکړه.
I intend to open an office in Benghazi so that we can move forward.
زه په بنغازی کې د یو دفتر د خلاصولو اراده لرم چې د دې خلکو سره د هغو مرستو په لړ کې پرمختګ وکړو چې په اړه مې ورسره خبرې اترې کړې دي.
هلته ځینې خلک وایي نن په ترابلس ښار د یوې ګنټې نه زیات وخت جنگي جازونه ګرځېدل او د ښار نه د دماکو اوازونه راتلل. بلخوا د لیبیا حکومت وایي د نیټو ځواکونو د بمبارۍ له امله په ترابلس ښار کې څلور ماشومان جوړ شوي دي. نن په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی د دوه امریکایي وګړو د مقدمه اوریدنه وزانډول شو. په دغه مقاده تهران انقلابی عدالت د وړاندې په شان د عام خلکو لپاره د بندولو تنظیم شوی وو. شین بیور او جوش فیټل سره د خپل ملګری سارا شورد چې غرختون کې یا هایکرز دی د 2009 د جولای په میاشت کې هغه مهال ونیول شو کله چې دوی د عراق نه په غلطۍ سره ایران ته اوختي وو. سارا شورد د 13 سپتمبر په میاشت کې په ضمانت خوشی کړی شوی او امریکا ته تللی ده او ویلی دی چې د مقدمه لپاره به تهران ته واپس نزی. په دې درې واړو باندې د ایران حکومت د جاسوسۍ تور لګولې خو دوی یې نه مني. د دې واقعې په ترڅ کې د امریکا او ایران اړیکې چې د وړاندې نه د کړکېچ ښکار وي نورې هم کړکېچنې شوې. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، په مشال رادیو کې مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د قبایلی صحافی نصر الله د وژنې پر ضد په خبر کې صحافیانو لاریون کړی دی. یو صحافی وای
داغه به مونږ د کمه پورې د جنازې ریسیو کوو، مظاهره به مونږ د کمه پورې کوو. ګورنمنت کا نور څه نشي کوی چې کم د اعلانونه وکي، کم د دې انکوایری ریپورت یې هغه خو مخکې راوړی شي کنه.
د اوسامه د وژل کې دروستو د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر ځای کولو لپاره د امریکای سېنېټر جان کېری به د پاکستان سفر کوي. د کورم ایجنسی پاړه چنار اوسیدونکو په اسلام آباد کې د ټل پاړه چنار روډ د 15 کال راهیسې بندېدو پر ضد احتجاج کوي. د پاړه چنار یو اوسیدونکو له خپل مسلو په داسې ټکو کې بیانوي.
2007 اپریل نه دا بندې او تر اوسه پورې دا بندې صرف حکومتي اهلکارو ته، فوج، اف سي او طالبانو لپاره دا کولاو دی، مزمونږه غریبه جز عوام لپاره دا بندې.
شمالی بدرستان کې یو سیمه کې د پولیو ساسکو ورکول کمپاین کې قبایلیانو انکار کړی دی. بلخوا یو چارواکی وای
زه دوی ته دا خواست کوم، دا ریکوست کوم چې یاره دوی خپل ماشومان ته دا کتری ورکړي. کنه که دوی کومه جایزه مو خبره وي نو هغې ته زه تیار یم. کنه هغه به زه د نن ورته کوم، سبا دې کوم، په شپه دې کوم، په ورځ دې کوم.
د افغانستان او نور راپورونه هم لرو، اورېدلې مه هېروئ. مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسې د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ. د دې سات لومبه رپورت، تیر شپه په پیښور صدر کې په یو بمی برید کې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې وژل شوی صحافي نصر الله اپریدی د وژلو پر ضد قبایلی صحافیانو او د پیښور پریس کلب غړو د حیات‌آباد په باغ کې باغ ناران کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او د دغه پیخي د پلټونو غوښتنه یې هم وکړه. د دې مظاهره ته زموږ خبريال فرات شینوار ورغلی او دا راپور یې تیار کړی.
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
انتظامیه
مرده باد،
شاور انتظامیه
مرده باد،
صحافیو کو
تحفظ دو،
صحافیو کو
تحفظ.
تیر شپه په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د خیبر قبایلی سیمې صحافي نصر الله اپریدی د وژلو پر ضد نن قبایلی صحافیانو او د پیښور پرس کلب او د دارانو او غړو په حیات آباد باغ ناران سیمه کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې شریکو خبریالانو د صحافي نصر الله اپریدی وژل یو هدفي وژنه وګرځوله او د دغه پیښي غندنه وکړه او د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې د صحافي نصر الله اپریدی د وژلو د پیخي تحقیقات وکړی شي. په دې مهال د پیښور پرس کلب صدر سیف الاسلام سیفی د خپل خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه.
زه د دې واقعي پر زور مزمت کوم او دا خبره څرګند کوم چې دا واقعیا د ټارګټ کلینګ واقعیا ده. پولیس دې له یو غلط رنگ ورکولو کوشش کوي. دا باقاعده ثابته شوه چې هغه ټارګټ کړی شوی دی. دین اول چې څنګه زموږ قبایلی وروڼه ټارګټ کړی شو او د هغې تحقیقاتي رپورټونه غیب کړی شو. گورنر کمیشن چې کم د حیات الله د قتل د تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی دی هغه اوسه پورې نه دی مخې ته راوړی شوی. زه دا مطالبه کوم چې هغه کمیشن رپورټ دې هم مخې ته راوړی شي او د نصر الله شهید قتل تحقیقات دې په غټه پیمانه وکړی شي.
د دغه مظاهرې په وخت د قبایلی صحافیانو مرکزی تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالست صدر صفدر حیات داوړ هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
نن ډیره د افسوس او د ذمہ وارو د پاره ډیره د شرم خبره ده
چې مونږ د لسم رور صافي کبالي صافي نن بیا خاور ته وسپرلو داغه به مونږ د کمه پورې د جنازيري سیو کوو داغه مظاهره به مونږ د کمه پورې کوو ګورنمنت کا نور سره سی کوي چې کم د اعلانونه وکي کم د انکوایری ریپورت یاغه خو مخکې راوړای شي کنه لکه زه به یو تاسو ته دا مثال درکوم چې اوس په دسمبر کې زمونږ کوم دوه صحافیان شهیدان شوي وي او بله ورځ مونږ لاړو یا هغې اوښکې نه دي وچې شوې نو داسې د څومره دوه سوه دېرش قبایلي صحافیان چې دي مونږ دا ایته کتونو نه وایو چې دی کم د صحافت ختمول غواړي دا کله هم نشي ختمېدی او انشاءالله دا دوه سوه دېرش کسانو کې چې یو صحافي ژوندی هم قبایلي علاقو کې به صحافت ژوندی وي.
د صحافي نصرالله اپریدي تعلق د خیبر قبایلي سیمې باړې تحصیل سره و او د ده د ملګرو په وینا د ډېرې مودې راهسې ورته د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا دمکۍ میلاوېدې او په باړه سیمه کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له وجې خپله سیمه پرېښې وه او د 2001 راهسې د خپلو بچو په ګډون په پېښور سیمه کې میشت و او پېښور ښار نه به یې د باړې او تیرا په اړه باندې خپلو ادارو ته خبرونه لېږل او د صحافت دغه دنده به یې ترسره کوله. او هېره دې نه وي چې په تېره لنډه موده کې د لسم قبایلي صحافي و چې د صحافت دغه دنده ترسره کولو په وخت ووژل شو. د یادونې وړ ده چې د صحافي نصرالله اپریدي د وژلو نه پس ټرایبل یونین آف جرنالیسټ د درې ورځو ویر اعلان کړی دی او د پېښور پریس کلب د عهدیدارانو د وینا تر مخې سبا به د پېښور پریس کلب مخې ته هم د صحافي نصرالله اپریدي د وژلو پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوردونکو، هم دې موضوع کې پاتې کوو. بیګا شپه د خبر ایجنسۍ د خبریال نصرالله اپریدي د وژل کېدو وروستو د بې پوله خبریالانو سازمان په وینا په پاکستان کې په تیرو 14 میاشتو کې د وژل شوو خبریالانو شمیره 14 تنو ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې ډېر د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. پوښتنه دا ده چې څوک دا خبریالان وژني؟ په دې اړه د حکومتي پلټنې کوم ځای ته رسیدلی دي؟ دغه وژنو د خبریالانو د لیکنو او د وینا ازادۍ ته څومره زیان رسولی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته پام کوو. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د وژنو لړۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راتګ او پر ضد یې د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره سم شروع شوه. همدې خبرې ته په اشاره سره له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال دلاور خان وزیر، چې څو کاله وړاندې تښتول سوی هم و، وایي چې اوس ورځ په ورځ د خبریالانو ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی.
شروع شول کوم خبرونه کوم رپورټونه به چې مونږ به کول مونږ به هر ځای ته ځان رسولو. داسې وخت راغلی دی چې چېرته به اپریشن کېدلو هغه سیمه کې به مونږ د یو نه تر لاسو نه تر پنځه لس پر صحافیان هلته حاضر وو. نو پانه وروسته بیا په صحافیانو باندې بریدونه شروع شول، صحافیان ډېر غیر محفوظه شول، ځای په ځای باندې د صحافیانو په کورونه باندې حمله وشولې، صحافیان وتښتول شول، په صحافیانو باندې ډزې وشولې، په هغه کې زخمیان شول.
که څه هم د خبریالانو د وژلو تور په وسلوالو طالبانو او په ځینې وخت کې په امنیتي ځواکونو لګېږي، خو دواړه د دې خبرې انکار کړی دی. د پېښور د خبریالانو یو پخوانی مشر شمیم شاهد بیا هم ټینګار کوي چې خبریالان که هر څوک وژني خو بیا هم د طالبانو نوم اخیستل کېږي.
چې موږ سره په دې منطقه کې څه کېږي، نو د ترهګرو په نوم باندې کېږي، د طالب په نوم باندې کېږي، که اوس د پاکستان حکومت کې او که د هند حکومت کې او که د افغانستان حکومت کې، خو نوم دلته کې د طالب استعمالېږي. طالب د پخکاره توګه دا وایي چې دا کار زه نه کوم، نو بیا به موږ په خپل تپوس وکړو، موږ به خپل آواز کول شو. که موږ له څوک انصاف نه راځي، نو کم از کم موږ به د ظلم خلاف چغه واو. نو تر اوسه پورې طالب خو د دې چې کوم ځای کې زمونږ خلاف برید وشي، نو طالب په هغه باندې ډولکي غږي، خوشحالېږي. طالب وایي چې دا کار ما کړی دی، نو موږ څنګه په بل چا باندې الزام ولګو؟
که څه هم د خبریالانو د وژل کېدو وروسته حکومت پلټونکې ډلې جوړې کړې، خو د خبریالانو په وینا تر اوسه پورې نه وژونکي معلوم سوي او نه هم کورنۍ ته د اطمینان وړ جواب ویل سوی. دوه کاله وړاندې د سوات وژل سوی خبریال موسی خانخیل یو مثال دی. د نوموړي ورور عیسی خانخیل وایي چې دوی د پلټونو له نتیجو څخه هیڅ نه دي خبر کړل سوي.
موسی خانخیل چې دی هغه شی چې اوسه پورې حکومت هیڅ قسم 1% کاروایی نه ده کړې چې آیا دا چا وژلو، او چا مل کړی دی او چا وجلی دی او د هغې نه علاوه د هغې وسه پورې دو انویسټیګیشن هم نه دی کړی. په کوم ټایم چې شهید کړی شو نو د مټې ما ته ټلیفون وکړو چې یاره تاسو بل کې دا واقع شي او تاسو ما ته وایئ نو
د خبریالانو سازمانونه او څېړونکي وایي چې له قبایلي سیمې څخه د باندې د معلوماتو نړۍ ته د رسیدو د مخنیوي لپاره ځینې زورور قوتونه د یو پلان له مخې هڅه کوي چې خبریالان دومره وویروي چې هغه سیمه پرېږدي او دا ډول نړۍ د قبایلي سیمو له سم او اصلي تصویر څخه نه خبره پاتې سي. د لور خان وزیر هم له دې خبرې سره اتفاق کوي.
صحافت نه دی پته شوی اوس خو ریپورت نه دی پته شوی اوس خو صرف د زاریه ول خبرونه دي چې په هغه کې څومره د خپل حکومت خوخه وي د کوم طبیعت والی وي هغه صحافیانو ته وړاندې کوي هغه صحافیانو سره کوي. اوس هیڅ حقیقت د ریپورټینګ او د قبایلي سیمه کې چې کوم حالات روان دي د هغې تصویر دنیا ته نشي وړاندې کولای. هغه تصویر نشته چې کوم په مخکې وختونو کې وه. هغه تصویر پټ شوی دی د ټول دنیا نه. هغه تصویر اوس چاته نه ښکاره کیږي.
دلاور خان وزیر زیاتوي چې خبریالان دومره ویرول شوي چې ډېر ځل داسې کېږي چې دوی له ویرې څخه ځینې رپورټونه هم نه خپروي.
داسې خبرونه راشي چې هغه تا ته یو حقیقت معلوم شي هغه خبره کې ډېر څه وي خو هغه ته نشه نشر کولای. یو بل صحافي دا نه غواړي چې زه ځان په خطره کې واچوم. نو ډېر داسې خبرې دي چې مونږ ته راشي یو بل صحافي ته راشي نو هغه خپل د ځان په خاطرې کچولو دپاره هغه خبره پټه وساتي او هغه ریپورټ نشي کولای. داسې ډېرې کیسې دي چې صحافیانو پټې ساتلې دي.
زیاتره خبریالان دا وایي چې دوی د ریپورټینګ په اړه اوس د چړې په څوکه ولاړ دي او لږ څه بې احتیاطي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کولای سي.
قدرمن اوردونکو دا زمونږ همکار عبدالحی کاکړ چې په خیبر په قبایلی سیمو کې د صحافیانو د ژوند په اړه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332533355. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوردونکو د امریکا د سینټ د بهرنو چارو د کمیټې چیرمن جان کیری با د راتلونکي هفتې په سر کې پاکستان ته ځي. د ای ایف پی خبری ایجنس د یو مقالې تر مخه د دې سفر مخه په ابتاباد کې د فوزی چاونې سره نږدې د اوسامه ملادین د اوسیدونی او وجنې نه پسته د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د بیرته سمولو په لور بوتلل دي. د مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمن سینیټر جان کیری ویلی دی چې دی به د روانې هفتې په سر کې پاکستان ته په سفر ځي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې د ده د دې سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي ځکه چې د ده په نظر دغه اړیکې په پاکستان کې دننه د اوسامه بن لادن په وجنه فشار سره مخ دي. ښاغلی کیری وویل چې په امریکا کې د یو شمېر خلکو دا نظر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه ستونزه ده باید هغه ستونزې د خبرو د لارې هوارې شي او دغه کی بیا د سمون په لوري روانه کړی شي. د سینټ د خارجه چارو د کمیټې د مشر د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو خکولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی او اوس غواړي چې د مئی په دویمه نیټه د اوسامه بن لادن د قضیې له کبله په دغه اړیکو کې کومه ترنګلتیا راغلی ده هغه سم کړي. د ایف پی خبري ایجنس د وینا تر مخه ښاغلی کیری نه چې کله یو خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا دی به د پاکستانی چارواکو نه د دې پوښتنې ځواب هم غواړي چې اوسامه بن لادن ولې د پوځي چوڼۍ سره نږدې اوسېدو او آیا پاکستانی چارواکو ته د هغه په اړه معلومات وو او کنه، نو هغه ځواب کې وویل چې دی به پاکستانی چارواکو سره هر هغه ستونزه باندې خبرې کوي چې دا اړیکې یې فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دوی یو لویه ایجنډه لري او ویل چې د دوی د پاکستان سره ډېر زیات مفادات تړلي دي او ځکه دی غواړي چې دا اړیکې ښه کېدل د وخت ضرورت دی. دا به د کوم یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي پاکستان ته د اوسامه بن لادن د وجنې نه پس وړومبی سفر وي. ښاغلی کیری وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې مهمې پوښتنې راپورته شوې دي او ډېرې سختې ستونزې هم شته او دی وایي چې دا ستونزې هوارول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ښاغلي کیری دا سفر به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان سفر ته لاره هواره کړي. ایف پی لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې دی به سخت کال پاکستان ته په سفر ځي، خو د اوسامه بن لادن په امریکایي چاپه کې وجنې دغه دوره اوس شکمنه کړې ده او لا تر اوسه د دغې دورې په اړه څه تفصیل نشته. ښاغلي کیری ایف پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې ده په دې اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمین او د ولسمشر اوباما مرستیال ډګلس لوټ سره هم خبرې کړې دي او د پاکستان د سفر په پیل کې به سپینې ماڼۍ ته هم ځي.
قدرمن اوریدونکو، دا اوس موږ همکار مجید بابر چې د امریکې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې چیرمن جان کیری د پاکستان سفر حال یې درته اورولو او اوس همدې موضوع کې پاتې کیږو. جان کیری د افغان ځواکونو ته د سپارلو یوې غونډې پر مهال وویل چې د اوسامه بن لادن د وژنې سره په افغانستان کې د مسلې د سیاسي هواری پیدا کول لپاره یو ښه موقع ترلاسه شوې ده. نور حال د واشنگتن نظمون همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا په سنټ کې په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهیر چې ټاکل شوی په 2014 کال کې به بشپړ شي، د سرنګوالي پاړه د 13 ورځې استعمایي غونډې ته په خپل وینا کې د ډیموکرات ګوند غړي او د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری وویل چې د اوساما بن لادن وژنه باید په سیمه کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې پترس کې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دغه سکې دلو سره به ښایي سیمه باثباته شي او امریکایي ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته مخه وکړي، ولې ورسره بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو یو مخیزه وتل د امریکا د ګټو پر ضد یو عمل وباله. پریکده چې په ډاګه وایم، زه داسې کوم سنجیده پالیسی ساز تن نه پیژنم چې ګمان به وکړي له افغانستانه د ځواکونو په یو مخیزه او بې پامه توګه وستل به زموږ او یا هم د بل کوم هیواد په ګټه تمام شي. زه باور نه کوم چې دا به کوم د عملي کېدو وړ حل وي او یا به هم کوم غوره انتخاب وي. زما په فکر موږ باید د دې لپاره کار وکړو چې څنګه په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اوس په پرتلا تر ټولو وړې کچې ته راوستې شو. سینیټر کیری په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د بلیونونو ډالرو لګښتونو ته اشاره کول وویل دا بیخي هم د دوام وړ خبره نه ده چې موږ دې په داسې یوه جګړه کې چې هیڅ سر یې نه ده معلوم هر میاشت لس بلیون ډالر مصرف کړو. نوموړي البته هوډ څرګند کړ چې له دې وروسته به په کمو پیسو او د لږو ځواکونو په قربانۍ کولو په سیمه کې خپلې ګټې لاسته راوړي. سینیټر کیری همدغه راز افغان امنیتی ځواکونو ته د مسولیتونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د هغوی د خصمانه په چارو په حساب شویو لګښتونو اندېښنو خوده چې په وینا یې پوره کول به هم د امریکا او هم د افغانستان د حکومت له وسه د باندې یو خبره وي.
I'm not sure that an Afghan security force of 350,000 people is sustainable.
زه ډاډمن نه یم چې د درنیمو لکو تنانو یو افغان امنیتی ځواک ساتل به زموږ او یا هم د افغانانو د وس خبره وي. داسې حسابونه شوي چې ښایي د دوی په ساتنه به د یو کال په موده کې د اتو نه واخلي تر لسو بلیونو ډالر پورې لګښت راځي. حال دا چې د افغان حکومت د مالی عواید په یو کال کې د 2.5 بلیونه ډالر تر منځ حساب شوي دي. نو پښتنه دارا ولاړیږي چې دا لګښتونه به څوک پوره کوي تر څو دغه په وسلو غښتلي سپایان او پولیس په راتلونکي کې د یو بل یاغیتوب برخه جوړه نشي. د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د دې خبرې په ادراک کولو چې په سیمه کې د امریکایي حکومت د مبهمو پالیسیو له کبله د افغانستان او پاکستان حکومتونه اکثر وخت د مخمسو ښکار وي، د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت په لیکړې د جوړجاړي د پروسې په حق له دې خپل دریس په واضح توګه مخې ته راوړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو، د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اوساما د وژل کېدو وروسته د افغانستان ستراتیژي او د دې هیواد د ځینې ځواکونو د وستلو سنجول یې پیل کړی دی. راځي چې په ګډه دا مقاله وو. ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د اوساما بن لادن وژل کېدو وروسته امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي بیا سنجوي چې موخه یې نوي هدفونه، ستراتیژي او پر جنگ خرچه شامل ده. ورځپاڼه د سینیټر جان کیری او سینیټر ریچرډ جی لوګر د خپل مقاله کې لیکي چې اوس دا وخت دی چې په افغانستان کې روانه جګړې ته بیا کتنه وشي او په دې بحث وشي چې څنګه زر تر زره د افغانستان امریکایي ځواکونه ستانه شي. د امریکای بهرانو چارو اړیکو کمیټې مشر جان کیری وای چې افغانستان کې خپلې نښانې پرېښودل ضروری دي چې افغانان د دې جوګه شي چې واک په ښه ډول ترلاسه کړي او په دوی زور هم راوړي چې خپل هدفونه په ښه ډول سرته ورسوي. جان کیری زیاتوي چې د تیروتنو لپاره ځای نه دی پاتې ځکه چې دا په بنیادي توګه ګرانه ده چې هر میاشت په فوزي اپریشن لس ارب ډالر مصرف کړو او نتیجې هم په نظر نه راځي. مقاله زیاتوي چې کیری او لوګر د افغانستان نه په لوی شمیر کې د امریکایي ځواکونو د ستنېدو مخالفت کړی دی. مقاله د سنیټر لوګر د خلیلی کې چې د امریکې د هلو ځلو مخه د افغانستان اقتصاد، سیاسي ادارې او امنیت پر ځای کول دي، خو دا خیالوره مخه د دوی د وسنه بهر ده. لوګر زیاتوي چې د افغان پالیسۍ بیا سنجول په دې نظر کوي چې آیا د امریکې ځمکني ستراتیژي ګټې سره لاس راوړنې کړې دي او کنه، ځکه چې د اوساما د وژل کېدو نه وړاندې هر میاشت خواوشا لس ارب ډالر په اپریشن مصرف کېدل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پینټاګون د چارواکو د خلیلی کې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ستنېدل له اوساما بن لادن د وژل کېدو جواز نه جوړی، بلکې دا میشن به مخ په وړاندې بوزي چې په افغانستان کې په طالبانو نور فشار راوړي او اضافي ګټې ترلاسه کړي او طالبان په خبرو اترو مجبور کړي. ورسپانه لیکي چې په کانګرس کې په دې بحث شروع شوې دي چې د 11 ستمبر په خروستو لس کال وشو چې د ترهګرو پر ضد جګړه روانه ده. په امریکا کې د القاعده، طالبان او د دوی ملګري ترهګر ډلو پر ضد د یو نوي قانون د لارې ولسمشر ته اختیار ورکړی کیږي چې د ترهګرو پر ضد د طاقت استعمال او بغیر له عدالتي کاروای ترهګرو نه پلټنې کول شامل دي. امریکا کې د دې قانون پر ضد د بشري حقوقو ادارو کانګرس ته لیکنې هم لیږلې دي. د ریپبلیکن ګوند غړی هاورد پی میکین د خلی مقاله کې ورسپانه لیکي چې دا قانون جنگ نور نه غځوي بلکې د هغه ډلو زور او اثر کمول دي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر باراک اوباما به ډیر زر د ځینې امریکایي عسکرو د افغانستان نه ستنېدو پلان اعلان کړي. بلخوا امریکا کې یو فوزي چارواکي جنرال کیمبل وای چې د اوساما وژل کېدو سره القاعده په ښکاره کمزوري شوې ده او د پاکستان نه هم د اورپکو راتک کم شوې دي، چې څنګه دوی ګومان کولو چې القاعده او طالبان به د اوسامه بدلې خستو لپاره بریدونه سیوا کړي. قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل ذات وای چې د امریکا د فوز لخوا اسلام آباد ته نږدې د اوسامه بن لادن وژل کېدل خی چې امریکا کولی شي چې د القاعده او طالبانو مهم مشران د پاکستان په خاوره کې د حملو لپاره په نخ کړی، خو د ځینې مشکلاتو له امله نشي کولی چې مستقیمه د پاکستان په خاوره کې اقدام وکړي. له خاغلی خلیل ذات سره د مشال رادیو افغان څنګه ځانګړي مرکه کړي چې غټی کې زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد لکه د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو په څیر په دې نظر دی چې د اوسامه بن لادن وژل کېدل او هغه هم په داسې ځای کې چې د پاکستان د سی آی ای او د دې هیواد له پوځي اکاډمۍ څخه زیات واټن نه لري ښیي چې پاکستان د دغسې افرادو په ملاتړ کې رول لوبولی او هغسې هم بې خبره نه و چې د اوسامه له اوسېدو بې خبري ښیي. خاغلی خلیل زاد د بن لادن وژلو ته په اشاره د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې امریکایي په راتلونکي کې د القاعده د نورو غړو او د طالبانو د مشرانو لپاره ترسره کولی شي. زما په نظر معقول سیاست دا دی چې امریکا له هغو معلوماتو څخه چې لاسته راوړي ګټه واخلي، مخصوصا د هغو شبکو په اړه چې له اوسامه سره یې مرسته کړې او د پاکستان له مسؤولو مقاماتو سره واضح خبرې وکړي چې په خاوره کې د نورو عناصرو د نیولو په برخه کې همکاري وکړي. که پاکستان له دغې همکارۍ سرغړوي، امریکا دا توان لري چې پر ځینو مرکزونو یا افرادو په خپله حمله وکړي. د افغانستان حکومت په کراتو په دې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد جګړه په افغانستان کې نه ده، بلکې پر دې جګړې باید د افغانستان له پولو بهر تمرکز وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی د اوسامه له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا دا مسله راپورته کړه او ویې ویل چې په پاکستان کې د اوسامه وژل کېدو ثابته کړه چې د تروریزم ضد جګړه په افغانانو تپل شوې ده. اسلام آباد ته نږدې د اوسامه له وژلو سره دا پوښتنه هم راپورته شوې چې که امریکا په دې اړه ماسق اسناد درلودل نو ولې مخکې په دې اړه اقدام نه کاوه؟ ښاغلی خلیل زاد په دې اړه د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویې ویل
امریکا را مشکل شی بوده که از یک نگاه به پاکستان
د امریکا ستونزه دا ده چې له یوې خوا یې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې اتکا په پاکستان و، ځکه یو وخت د دغو ځواکونو د اکمالاتو په سلو کې نه وي، د پاکستان د کراچۍ له بندره د لاریو په ذریعه تمویل کېدل، او له بلې خوا هواد ځینې وختونه له امریکا سره د القاعده د عناصرو په وړاندې مبارزه کې کم زیات همکاري کوله او د القاعده پر غړو او د هغوی پر مرکزونو یې د امریکا بې پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړې وه، چې اوس دا مسله یو څه ستونزمنه شوې. او درېیمه مسله چې د امریکا لپاره یو مشکل او پاکستان هم ورڅخه ګټه پورته کړې، هغه د پاکستان کمزوري ده. امریکا لدی بیریږي چې که په پاکستان ډیر فشار راوړي دا هیواد سره ونه پاشل شي. د دې هیواد اټومي بمونه چې شمیر لسلو هم زیات دي د غیر مسؤولو یعنی د افراطي او تروریستي ډلو لاسته ورنشي. دغه درې مسلې د دې سبب شوي چې امریکا پر پاکستان زیات فشار رانوړي او له دې هیواد سره همکاري وکړي. خاغلی خلیلزاد زیاته کړه له هغه امکان څخه په ګټه اخیستو چې د اوسامه له وژلو وروسته رامنځته شوی متحده ایالات کولی شي پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره رښتینی همکاري وکړي.
قدرمن اوردونکو دا زموږ همکار نوریاس نوری چې په افغانستان کې د امریکای پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره مرکه وړاندې کوله. اوس وخت شوه دی په پیښور کې 15 بجې او وخت را رسیدلی دی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. نو منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د روس په سفر دی او تمه ده چې د دې سفر پر مهال به دواړه هیوادونه یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. په پیښور کې خبریالانو د نصر الله اپریدي د جنازې وروسته مظاهره کړې او د خبریالانو د وژنې غندنه یې کړې. افغان حکومت وایي طالبانو ته موقع په لاس ورغلی چې سوله وکړي او ښه ژوند غوره کړي. امریکایي سینیټر جون کیری ویلي د اوسامه وژنې په افغانستان کې جوړجاړي ته لار هواره کړې او یورپی ټولنه وایي په بنغازی کې د لیبیا د یاغیانو د مرستې لپاره د دفتر د خلاصولو اراده لري.
قدرمن اوریدونکو منور شاو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. د خبرونو د لنډیز نه وړاندې مو د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه باندې صورتحال په اړه باندې مختلف رپورونه واوریدل. خو بیا هم په دې اړه یو بل رپورت لرو. د پاکستان سرکار اسلام آباد سره نږدې په پټ آباد کې د اسامه د وژل کېدو دلته اوسېدل او د دې سره د پاکستان د سختو نیوکو لاندې راغلي. په ګرد نړۍ کې په پاکستان ګوته پورته کړي چې څنګه اوسامه د غلطه سو کاله پټ وو. دا چې اوس پاکستان د دې بحرانونو د وترو لپاره کومې لارې چارې لري په دې اړه د غلام غوس رپورت اورو.
د پاکستان په پټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا لخوا ترسره شوی عملیاتو د پاکستان په ادارو باندې د پاکستان دولت په شمول نړیوالې ټولنې یو شمیر پښتنې راولاړې کړې دي. دا چې په پټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان ایم ایچ ته څومره زیان رسیدلی دی د دې پښتنې په ځواب کې په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل.
تاریخ کې کتا سو ګورې 1970 کې دا زیان رسیدلی او هغه وخت نو د میډیا یا ادارې رسنۍ ادارې کومې دي هغه دوره مضبوطې دی چې د دې تشریح کړی وی. خو دا په نظر کوم دا د 1971 نه پس کتا سو د اوم د پاکستان دوره زده زیاته بدلوي شوې ده. څه خلک اوس په ټي وي باندې راشي او هغه د چیف اف آرمی سټاف د استعفا تقاضا کوي. هغه د آی ایس آی چیف کوم نه پاشا صاحب د هغه د استعفا تقاضا کوي. هغه د تقاضا کوي چې موږ ته دی وویل شي چې دا اوسامه غونې تن د پاکستان د ځمکې باندې شپږ کاله دلته اوسېدو او زمونږ ادارې چې هغه خپل خلک سکون دي هغه کورونو ته نه وځي هغه وایي د وایي هم په زیر دی چې هم دي نو عام ولس لپاره خدای ادارې حق آمد دي. خو که کله اوسامه غونې تن لوکېټ کوي نو دا ادارې ناکامې شي.
پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان د ایم ایچ په اخلمې چې کله د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سات نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم واقع شوه دا داسې یو واقع ده چې هغه د پاکستان لپاره د شرمندګۍ یو مقام جوړ شوی دی. نو زما په خیال باندې خو ډېر لوی مشکلات کې دي او فشار د نن هم ډېر زیات دی پاکستان د خلکو لومړي ځل باندې داسې په میډیا کې او دغه کې داسې تپوسونه په تاسو په ترې شروع کړی دي مخکې دا نومونه باندې شو غشته او اوس دا نومونه چې کوم دی نو واشګافتي چې هغه اخلي نومونه او بل بیرونی چې کوم فشار راغې او پاکستان کمزوري ظاهر شو په دې دغه کې هغه امریکا مکمل فائدہ اخلي او تاسو ګورئ دا فشار یو د باندې هغه لري او د سوالونو یو دغه د سیلاب د شي د امریکای د مختلف چارواکو رخنا را روان دي او د پاکستان چې کوم دی
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن وژنې یو شمیر مهمې پوښتنې راپورته کړي دي او د پاکستان حکومت د ولسی او نړیوال فشار سره مخ دی. په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت ته څه کول پکار دي د دې مهمې پوښتنې په جواب کې بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل،
تاسو وایئ چې د دې دغه څه د سبب څه کېدی شي؟ د دې اسانه خبره ده، رښتیا ووایه، عموماً خپل کمزوري قوم ته ووایه چې دا موږ نه دا کوتاه شوي دي، دا زموږ کمزوري دي. په دروغو باندې د لاسې ورکول چې کوم دي نو هغه زیات وخت نه چلیږي. رښتیا او هغه تریخوالی چې کوم دی که نه هغه هغه سات خو سړی باندې تریخ لګي، خو اوږد میعاد دپاره هغه جسم دپاره او صحت دپاره لکه دوایي لکه دارو په شان دی یو خشې دی. زما صرف یو دا دغه دی چې دی کې جواب تخنی په کار دی کوم کسانو چې دی کې غفلت کړی دی یا کوم ځای کې کمزوری دی هغې د شاندۍ دي وکړي او رښتیا د قوم ته وو چې دلته دلته زمونږ کمزوری وي، دلته دلته زمونږ غفلت وو، د دې خلاف مونږ دا کاروای وکړه. زما خلک پاکستان عوام نور څه نه غواړي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدرمن اردونکو د پاکستان اولس مشر آصف علی زرداری د نن د روس په سلور ورځنی دوره دی او د سیاسي چارو کارپوهان وای چې دا دوره د اوسامه د وژل کېدو پیښو وروسته د پیدا شوي صورتحال په لړ کې هیوادونه په اعتماد کې د خصو لپاره ده. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار د سراج زهیر دا راپور.
صدر آصف علی زرداری د نن نه د روس په سلور ورځنی سرکاري دوره دی، چرته چې به هغه د روس د صدر دمیتری مدودوف نه علاوه وزیر اعظم ولادیمیر پوتن سره هم لیده کاته کوي او ورسره به په دواړخیزه چارو، تعلیم او د توانایي څانګو کې د مرستې زیاتولو لړکې د خیالاتو بدلون کوي. دغه رنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د رواني میاشتې په لسمه نیټه د چین دوره کوي. سیاسي او بهرنیو چارو کارپوهان وایي چې د صدر او وزیر اعظم پرله پسې دورې د دې خبرې غمازی کوي چې د اوسامه د پیښې تو پاکستان مشکلاتو سره مخ دی او صدر او وزیر اعظم دا ملکونه اعتماد کې اخلي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته صداسي وویل،
وجوہات ہیں ان دوروں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے،
جو وجوہات تھی ددی دورو لمبے خبر دادا چی د احمد آباد کما پی خوش وا ددی رستو نند صدر آصف علی زرداری رستو دورا او سور از پس چین ته د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د تک مقصد دادی چی دا ملکونه په اعتماد کې واغستی شي او دا ډیر ضروری هم دی. دغه شان روس د تیر وخت په مقابله کې دا وخت دومره لوی قوت نه دی، خو لبیا هم په دنیا کې اثر رسوخ موجود دی، نو روس به هم اعتماد کې اغستل وی. کومون وګورو نو د دې دوانو دورو پس منظر چې کم دی نو هغه د احمد آباد پیښه ده. زما خیال دی چې د احمد آباد د پیښو وروسته به د پاکستان او امریکې په تعلقاتو ضرور اثر پریوزي، ځکه چې د دین وړاندې د دوانو ملکونو ترمنځ کومه بے اعتمادي وه د هغې ثبوت هم تاسو د احمد آباد د پیښې په رنګ کې ولیدو.
دغه رنګ د بهرنیو چارو کارپوه قاضي همایون خان مشال جریو ته وویل چې دورې د یو ملک د اقتصادي حالاتو ښه کولو او رابطو زیاتولو لپاره ډېرې ضروري دي، خو لیبیا هم صدر او وزیر اعظم لا د ملک حالت په نظر کې ساتل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د کال 1940 نه وروسته د کوم پاکستانی صدر په حیث د آصف علی زرداری د روس د لومړي سرکاري دوره ده، چاته چې د روس صدر په باقیده توګه بلنه ورکړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د پاکستان قومي اسمبلی د زنانه او غړو لخوا په زنانو د تیزاب شیندلو د پیښو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظوري ورکړې ده. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله ناور.
په زنانو د تیزاب شیندلو واقعاتو د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی مسوده په قومي اسمبلی کې په اتفاق رائے سره منظور کړی شو. تیر ورځ د پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف او عوامي نېشنل پارټي په شمول د نورو سیاسي ګوندونو زنانو غړو بل قومي اسمبلی کې پیښ کړو چې ایوان په متفقه توګه منظور کړو. د بل تر لاندې چې هر چا په یوې زنانه تیزاب وشیندل نو د قانون مطابق هغه مجرم به عمر قید یا کم نه کم 14 کال قید او 10 لک روپۍ جرمانه کولې شي. د دې بل د ایوان نه د منزورولو وروسته د قومي اسمبلی زنانو غړو په شمول د زنانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو تنظیمونو هم هرکلی وکړو. سماجی کارکونه او زنانو د خیر خیګړې قومي ادارې NCSW مشر انیس هارون اویل چې بل پاس کېدل خو یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا قانون په صحیح توګه عملي کړی شي.
د قومي اسمبلی نه دا بل پاس کېدل یو ښه ګام دی، خو کدا په صحیح توګه عملي کړی شو نو د دې به ضرور ډېرې فائدې راوځي، ځکه چې مخکې داسې جرم کولو په صورت کې سزا نه و مقرر، خو اوس د دې لپاره باقاعده سزا منتخب کړی شوه. او څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده چې ملک کې په زنانو د تیزاب شیندلو واقعو کې زیاتې راغلی دی، نو دا قسمه پیښې ودرولو کې به زه وایم دا بل هله مؤثر کردار ادا کړي چې عدالتونه د دې نفاذ په صحیح توګه وکړي. پولیس نه صرف ایمانداری سره خپل کار وکړي، بلکې دا قسمه پیښو کې ککړ تنان زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قومي اسمبلی غړي او بل پیش کولو کې مهم کردار لوبونکي ماروی میمن وایي چې د دې بل لاندې زنانو ته به اوس نور هم تحفظ ملاو شي، ځکه چې اوس دا قسمه ظلم کولو نه مخکې خلک به د دې په انجام څو څو واري سوچ کوي.
سارے بیٹھے ہیں اس پارلیمنٹ میں، اپنے اپنے حلقوں کی ذمہ داری اٹھائیں.
دا قومی اسمبلی ممبران کا دخپلو حلقوں ذمہ واری واخلی او کددوی پسیموں کی دا سے سہم واقع ہوشی نہ صرف ہغار امہی تکڑی بلکہ دے کے ککڑ مجرمان و ملگرتیا پزے حقی قانون تا حوالہ کڑی نو دا شان با پدی پی خو کے تر ڈیر حدا کمی راشی. او زو امید لرم چ زنانا او نارینا غڑی با پشری کا دا قانون پٹول ملک کے عملی کڑی نو دا شان با دا سے جرم قول و نمخ کے خلق ددی انجام پہک لاپ سو واری سوچ کبھی او کدے غړو د دې قانون عملی کولو لپاره سو کوششونه ونه کړل نو بیا هیڅ بدلون مخته نشي راتلی.
یادونه وړ ده چې بل د قومي اسمبلی نه د منظورۍ ترلاسه کولو وروسته سېنات ته وړاندې کولای شي، چرته نه چې پاس کولو وروسته د حتمی منظورۍ لپاره به صدر آصف علي زرداری ته لیږلی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو، امریکی ویلی دی چې افغانستان کې د ناتو عسکرو ته د سامان رسد لپاره یوازنې لارې پاکستان نه بلکې هغوی د دې نورې لارې هم لري. دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان د لارې ناتو ته د سپلای نه د پاکستان ته څه فائدې وي او د دې پریکړې به څه اغیز رامخته شي او بیا نورې کومې لارې دي چې د ناتو د رسد لپاره کاریدی شي؟ ریاض مساخیل پر دې رپورټ راکوي.
یوې برطانوي مطبوعاتي ادارې سره په خبرو کې د امریکې د دفاع نائب وزیر اوې چې امریکا چره هم د ناتو د رصد په اړه یوازنې لار ته اړتیا نه لري. کله چې مشال ریډیو د ناتو د سپلای د لارو په اړه د خارجه او دفاعي چارو د کارپوه رستم شاه مومن نو پوښتل نو هغه وې ناټو ته د پاکستان د لارې د رصد په خپل پاکستان ته څه ګټه ده او کدا نه وي نو د دې به څه نقصان وي؟ په دې حق لره ته د دفاعي او جغرافیایي چارو کارپوه خادم حسین وایي
یو غړې ته خو اقتصادي فائده ده چې هغه د میاشتې تر کلونو روپو پورې رسیدي پاکستان په حق کې، بل چې کومه غټه فائده ده هغه سیاسي فائده ده. که فرض کا د پاکستان د لارې دغه سپلای بندیږي نو نیټو یا ایساف په یو نه یو شکل کې ایران سره، روس سره او هند سره خبرې کوي او د دغه خبرې سیاسي اثر به داسې وي چې په سیمه کې به د پاکستان چې کوم سیاسي مرسته ده هغه به د کمېدو په غاړه روانه شي. نو که دغه سپلای سپلائی لائن بند شو نو نقصان به نه صرف دا چې اقتصادي پاکستان ته سیاسي به هم ډېر غټ نقصان.
بلخوا د ترانسپورت او تیلو د کاروبار سره تړلې او د پاکستان تحریک استقلال ګوند مشر رحمت خان وردګ وایي چې د ناټو د سپلای نه پاکستان ته ګټه نه بلکې زیان رسی. نوموړی زیاتوي
تقریبا یو زر ګاډي ټانکران او کنټینران دا په دې باندې لګېدلې دي او دا ټول چې کوم دي د خام مال نه یا تیل دي دا ټول واپس راځي پاکستان ته. دا ټول مرلوچ راځي بیا تر هم نه یا کندهار نه بیا څه طریقې سره دا مال واپس پاکستان کې داخليږي.
د رحمت خان وردک په وینا چې کم خلک او گاڑی نن د ناټو د سپلای په کار رزق ګټي د دین وړاندې هم دوی په سنس جوړ خپل روزګار کولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورې.
هو ورشه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ هم زمونږه خبرونه واوري او اوس دا هم کولی شئ چې د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس وکړي. راپورونه ته دوام ورکو. د پاړچینار خلکو یو ځل بیا په اسلام آباد کې د ټل او پاړچینار ترمنځ د لوی لارې د پرانستلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا انیس اجمل راکوي.
پریس کلب اسلام آباد مخې ته پاړه چنار سره تعلق لرونکي ځوانانو د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل چې هغې د 500 کالو نه بند ټل پاړه چنار سړک پرانستل لپاره د 28 اپریل نه په احتجاج دي او د پریس کلب مخې ته ناست دي، خو بیا هم حکومت تر دې دمه د هغې غوښتنې نه دي پوره کړې. پاړه چنار سره تعلق لرونکي سید حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر څومره د هغې د غوښتنې نه پوره کوي تر هغې پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي.
21 اپریل نه جاری ده او تر اوسه پورې جاری ده. انشاء الله څو پورې زمونږ مطالبه حل نه شي، انشاء الله دا کم جاری وي. نو مین زمونږ چې کومه مسله ده، یو خدا ده چې زمونږ روډ چې کم ده دا تقریبا 2007 اپریل نه دا بند ده او تر اوسه پورې دا بند ده. صرف حکومتي اهلکارو ته، فوج، اف سي او طالبانو لپاره دا کلاو ده، بس زمونږ غریب جز عوام لپاره دا بند ده. او د مطالبه دا غوښته چې کوم 25 مارچ نه زمونږ کسان غوښ شوې دي دی روډ نه تقریبا 43 کسانو دا غوښ شوې دي، د کی موږ ته 8 کسان دي شهیدان او چې کوم وسم تقریبا 35 او 36 دومره کسان دي دا غوښ سره وسم اغوا دي. موږ ورز فل فور دا کسان چې کوم دي دا غوښ سره قبضه کوي دا غوښ موږ ته فور بازیا پرلشي.
د پاړه چنار یو بل تن مدثر حسین ویل چې حکومت ته د پاړه چنار روډ پرانستل یقیني کړي، ځکه چې د هلته خلک د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
ټول نو مخکې خو لګمږه حکومت نه دغه مطلب کرسچن هم دی او مطلب هم دی، فوج نه خصوصا څنګه ځان ته مطلب پاک فوج نه وایي او موږ هغه باندې فخر کولو و سمور باندې کوو، خو چونکې موږ دغه یو غاټه مطلب دی سیاره ولی نه څنګه تل نه والته الیزه پورې هغه ولی مخوز نه شي جوړېدل. آیا حکومت دومره به بس ته څنګه خپل فوج مثلا انټرنیشنل گیم
قبائلی سیمینار د پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکي کامی اسمبلی غړی اخونزادا چټان نه چې کله مشال ریډیو د پاړه چنار سړک په حق له اپختل نو هغه سداسي ویل
کورم
چې کوم مسله دا دا ډیره سنگینه مسله دا درې کاله وشو چې دا پاله چینار په خلکو باندې لارې بندې دي او دوی په نورو نورو لارو باندې راتاویږي او په مختلفو علاقو کې اوسېږي. دوه درې ځله کوشش وکړی شو چې دا لار کولاو شي، سیکورټي فورسز لاړ شي هغه لاره کولاو کړي، خو دوی دوباره په هغه لاره کې چې کوم دی نو پرابلم او مسالې را پیدا شي. نو دې کې د قوم ضرورت دی، د قوم ضرورت دی چې کله د هغه علاقې قوم د خلکو سره تعاون وکړي
د احتجاج په وخت پاړه چنار د ځوانانو وویل چې پاړه چنار کې په تیرو پنځو کالو کې 1500 کسان د ترهګرې له وجې وژل شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته ما وېڅ درک مینه لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدرمن اوردونکو، نن په پېښور پوهنتون کې د انساني حقوقو د سانګې تر سوري لاندې د نړیوال انساني قانون پر موضوع یو سیمینار وشو چې د پاکستانی کارپوهانو سربیره یو شمیر بهرني پوهانو هم خپلې ویناوي وکړې او د موجوده نړیوال انساني قانون له پلوه د قبایلي سیمو د روانو حالاتو جاج واخیست. په دې اړه نور حال د پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په خپل دې رپورټ کې راکوي.
پېښور پوهنتون له کالج کې په نړیوال جنگي قوانینو یو پروګرام وشو. دا پروګرام کې زده کوونکو ته په نړیوالو جنگي قوانینو او بشري حقوقو باندې لیکچر ورکړل شو. دې پروګرام ته راغلي ملکی او غیر ملکی د بشري حقوقو او د جنگي قوانینو ماهرانو ویناګانې وکړې. دا پروګرام د پېښور پوهنتون د بشري حقوقو څانګې او د خیر ښېګڼې نړیوال ادارې یا آی سی آر سی په مرسته وکړې شو. دا چې نړیوال جنگي قوانین څه دي او بشري نړیوال حقوق څه دي، نو د نړیوال بشري حقوقو او جنگي قوانینو ماهر پروفیسر ندیم فرید مشال ریډیو ته صدارنګ ویل.
بین الاقوامي بشري حقوق چې کوم دي، هغه صرف د امن په وخت کې هغه ټول قانونونه په هغه ټایم کې لاګو کیږي. انټرنیشنل هیومانیټیرین لا چې دا، نو د دې ډیفینیشن چې کوم دی هغه دا دی چې دا الله لاګو کیږي چې یو نخطه وي، که هغه د دوو ملکونو منځ کې وي جنگي نخطه، او یا د یو ملک د حکومت او د باغیانو، چې څنګه ما تاسو له مخکې د لیبیا مثال درکو چې تر شو پورې یو داسې نخطه ني دو ملکونه ني نخطه، یا یو د تمون په انګریزي کې عام کانفلیکټ وي چې تر شو پورې عام کانفلیکټ نوي، نو هغه پورې د انټرنیشنل هیومانیټیرین لا د ان اپلیکیبلټی اس سوال نه پیدا کیږي.
آیا دغه نړیوال جنگي قوانین د پاکستان قبایلی سیمو کې روانو حالاتو کې لاګو کیدی شي؟ نوموړ زیاته کړه
چې کوم عالمی جنگي قوانین دي، داغه مطابق سټیټ پارټي نمبر 1 یا یو ریکګنایزډ بیلیجرنت فورس چې دي، نو هغه ته د جنگي قوانین هغه حقوق حاصل دي. خو چې کوم د القاعده هغه چې جنگجو دي یا هغه ته چې کوم نوم ورکو، هغه د دې ډیفینیشن مطابق نه کور کیږي، نه د انسرجنس ډیفینیشن مطابق، او نه د سټیټ پارټي د ډیفینیشن مطابق، او نه هغه یو ریاست هم ریکګنایز کړی دی. نو په دې وجه باندې هغه خلکو ته چې کوم ته مونږ ټیررسټ وو، هغه ته دا قوانین نه اپلای کیږي.
د پښتنې په جواب کې چې د پاکستان قبایلی سیمو کې روان د ترهګرې په ضد جنگ کې دغه نړیوال جنگي قوانین ولې نه عمل کیدی شي، نو دوی زیاته کړه
د دې کې دوه خبرې دي. یو نان انټرنیشنل آرم کانفلیکټ، یو انټرنیشنل آرم کانفلیکټ. زموږ ملک چې کوم روان دي دا نان انټرنیشنل آرم کانفلیکټ، خو زموږ مسله دا ده جنیوا کنونشنز چې کوم سیکنډ پروتوکول دی چې هغه نان انټرنیشنل آرم کانفلیکټ ریګولیټ کوي. پاکستان دا غي سیګنیټری نه دی، ځکه پاکستان وایي چې زموږ انسداد دهشتګردي عدالتونه هم شته، قانون هم شته. دا ټول سیزونه موږ د هغه مطابق حل کوو، او موږ د انټرنیشنل هیومانیټیرین لا اپلیکیبلټی نه منو دلته کې، ځکه چې موږ سیګنیټری نه یو، موږ پابند نه یو. دا
مشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوردونکو د شمالي وزیرستان غرینی سیمه خیسور کې ځای خلکو خپل ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د پولیو د ساسکو ورکولونه انکار کړی دی. ځای چارواکي وایي چې د دې له وجې به 10,000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو له خستو څخه محروم شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان ایجنسی نه سرچینو ترمخه پروان پولیو مهم کې غرنې سیمه خیسور کې ځایی خلکو خپل ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ناروغې پر خلاف پولیو ساسکی ورکولو نه انکار کړی دی. چې د یوې اندازې ترمخه به په دغه سیمه کې تر 10,000 پورې ماشومان د پولیو کترې څخه محروم شي. سو کاله وړاندې د شمالی وزیرستان ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې د پولیو په حقله منفی پروپیګنډې له کابله به خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو کترې ورکولو کې یره کوله. خود پولیو په 1300 مهمو کې د شمالي وزیرستان پولیو عمله ډاکټرانو او علما کرامو په شریکه کوششونو سره زیاتره خلک په دې پوه شول چې پولیو یا ګوزن یو مهلکه ناروغي ده او خپل ماشومان ته پولیو کترې موثره وګرځولې. په دې حقله مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی جید علما کرام کمیټي مشر کاری محمد رومان نه وپوښتل چې باوجود د دې چې خلک دلته د علما کرامو په خبره زیات یقین لري، د دوی لخوا د اعلانونو نه پس هم د بعضي سیمو خلک د پولیو کترو څخه ولې انکار کوي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
تر زوري خبره دو مجد علما او ډاکټرونه ټول د باندې اتفاق ته څه دا یو نیم چې دا څه ونه وای کنه یقینا خطر دو ټول ملک ته، نو دا بالکل وای دا مش پخپلا د ټول علماء مشر مولانا فضل الرحمن صاحب نه مو پخپلا پښتنه کړی دو، ډاکټر سلطان محمود چانو صاحب د پېښور غالو مشر ده نه پښتنه کړی دو. دا د خامخ وای د نه غلطه خبرې دي چې دا کیمه کیږي چې دا د پښې دا نقصان نه شته کتر شریدو پولی ولا دا د خامخ د خلک وای دا څه فائدہ دو دا پیغمبر رسم حدیث مبارک ته لکل دا ان دوا ان هر دوا د پر دوی خدای په دو کړی دو دا یو دوا دو چې مخش استعمال کړي الله دې بچکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن ډاکټر محمد رؤف وزیر نمو چې کلا په دې اړه پوښتل نو دوی اووی چې پر روان مهم کې به 1,50,000 پورې ماشومان ته پولیو کترې ورکولې شي. خدای یاد شوې سیمې خلکو د انکار اصل وجه دا ده چې دوی وایي په تیرو وختونو کې د دوی په سیمه کې د مختلفو ناروغیو ویکسینیشن نه کولو له وجې دوی په علاجونو باندې خپلې پیسې خرڅ کړې دي، لہذا دوی غواړي چې دولت دوی ته دغه پیسې واپس ورکړي.
څو وخت نظر غلې کنه نو ما خو تقریبا کوشش کړی چې هر جته وزیرستان ګور ګور ته هر بیماری ویکسین ورکوم، خو اوس ما ته ویلي چې که تاسو داسې مطالبه وي داسې ډیمانډ مو وي چې کمې بیماری ویکسین وي لکه خسره ده یا کالی کانس یا بل دی کنه، نو هغه زمونږ سره شته کنه هغه به مونږ بیا د څو تاسو ته ورسوو. خو بچي چې هغه پیسو والا ډیمانډ دی هغه خو زه نه شم پوره کولی چې 3,00,000 روپۍ کنه شوجي کې تقریبا 1,00,000 ماشومان دي او په علي خېلو کې تقریبا 2,000 ماشومان دي او په زرنی کې 2,500 ماشومان دي. کدی ته کترې نه شي کنه نو دې کې خطره شته. په دې کې مخکې درې کیسونه ما شوي وو پولیو کیسونه شوي وو. زه دوی ته دا خواست کوم دا ریکوست کوم چې یاره دوی خپل ماشومانو ته دا کترې ورکړي کنه که دوی کومه جایزه مو خبره وي نو هغې ته زه تیار یم کنه هغه به زه د نن ورته کوم سبا دې کوم په شپه دې کوم په ورځ دې کوم.
د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر وینا ده چې خلک باید خپلو ماشومانو ته د پولیو کترې ورکړي چې دغه رنګې د دوی په سیمه کې د ګوزن نوي ناروغان مخې ته نه شي را او که د دوی کمی جایزه غوښتنه وي نو دوی به هڅه کوي چې هغه پوره کړی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو اخري شیبو ته را رسیدلی وو. د دې وړاندې چې درته مخخه وایم د دې سات مهم او تازه لکه د سر ټکی د خبرونو نو منور شاه سټوډیو ته را رسیدلی دی چې اغونه د خبرونو لنډیز بورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس په سفر دی او تما ده چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر لوزنامې لاسلیک شي. په پیښور کې خبریالانو د نصر الله اپریدي د جنازې وروسته مظاهره کړې او د خبریالانو د وژنې غندنه یې کړې. نوموړی بیګا په یو بمي چاودنه کې وژل شوی و. افغان حکومت وای طالبانو ته موقع په لاس ورغلی چې سوله وکړي او ښه ژوند غوره کړي. امریکایي سینیټر جون کیری ویلی د اوسامه وجنې په افغانستان کې جوړجاړي ته لاره هواره کړې. یورپي ټولنه وایي په بنغازي کې د لیبیا د یاغیانو د مرستې لپاره د دفتر خلاصولو اراده لري، او د ملګري ملتونو استازی وایي شام د دوی د بشري حقونو د ادارې د چوکۍ ترلاسه کولو هڅه پرېښودله.
دا منور شاه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول. او قدرمن اوریدونکو، داوا د مشال ریډیو نننې خبرونه چې تاسو د سحر نه 9 بجو نه واخلې تر شپږ بجو پورې واوریدله، د مشال ریډیو ټول همکارانو یو هڅه، د کوربا ګولیاس او ټکنیکی همکار جوناتن او منور شاه سره د ټول همکارانو اجازه راکې. سبا بیا نوی راپورونو تجزیو غسر حاضر یو. په لوی الله مو سپارم.